ها چندان رضایت بخش نیست و مرگ و میر زنان و کودکان به خصوص در روستاها واقعیت انکار ناپذیر است.
وقت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه سر موضوع بیا هم په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د هلیکوپټرې د عملی او سورلۍ د ژغورلو لپاره د روانو هڅو حال دی، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکری د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي هلته د يرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره د قومي مشرانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی سبب الجیم ته ځي. د پاکستان لوی څارنوالي وایي پر پخواني جنرال پرویز مشرف د خیانت د تور سپیناوي د موقت حکومت له صلاحیته وتلې خبره ده، او د سربیا حکومت نن له کوسوا سره د اړیکو د عادي کولو موافقه تایید کړه. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د يرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې د قومي مشرانو د مرستې غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو نن وویل چې په لوګر کې د هغه هلیکوپټر سپرلۍ نیولې چې تېره شپه د هوا د خرابوالي په خاطر بیړنۍ ناستې ته مجبور شوی و. د ترکیې او روسیې چارواکو ویلي چې په دغه هلیکوپټر کې اته تنه ترکیې انجینران، یو د هلیکوپټر روسی پیلوټ او یو افغان پیلوټ سپاره و چې د طالبانو لاسته ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ویلامه کې ویلي چې هلیکوپټر د ناټو ځواکونو دی او د امریکا د پوز یولس کسان پکې سپارو. خو په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند جنرال ګویټنر کاتس نن په دې اړه په خبري کانفرنس کې ویل چې دغه هلیکوپټر د ملکی هوایی شرکت دی.
We have heard unconfirmed reports.
دای وای مشته ناتایید سوی رپورټونه رسیدلی چې یو ملکی هلیکوپټر د افغانستان په ختیځ کې ورکسوي او موږ له افغان چارواکو سره د هغه د پیدا کولو په عملیاتو کې مرسته کوو. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دوی پلویانو هلیکوپټر ته اور اچولی. جمهور رئیس حامد کرزی سبب الجیم ته ځي. د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې ښاغلی کرزی به په بروکسل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر او د پاکستانی چارواکو سره وګوري. ایمال فیضی نن وویل
هدف سفر اشتراک در یک نشست سه جانبه است میان افغانستان
د وای دغه سفر هدف د افغانستان، امریکا او پاکستان له چارواکو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخیستل دي. د رویټرز اژانس وایي د غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رابلل دي او هدف یې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د موجود تاوتریخوالي کمول دي. دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. او د ملي امنیت ریاست درې وسلوال مخالفان په کابل، پروان او غزنی کې په عملیاتو کې نیولې دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او وایي چې د ملا قاسم او مولوي فاتح په مرسته د طالبانو لیکو ته جذب شوي وو. د پاکستان لوی څارنوالي وای پر پخوانی جنرال پرویز مشرف د خیانت د تور سپیناوي د اوسنی موقت حکومت له صلاحیته وتلې خبره ده. د پاکستان لوی څارنوال عرفان قدیر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه هیواد ستره محکمه هم دا خبر تاییدوي. د لوی څارنوال له دفتر خبر شوی اعلامیه وای چې دا سی پریکړه باید د مې د میاشتې تر 13 نیټې وروسته نوې جوړیدونکې حکومت وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چګ هیګل نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د صدر اعظم په ګډون له نورو لوړوتب اسرائیلي چارواکو سره وکتل. د دوی د خبرو تمرکز تر ډیره حده د ایران پر اتمی لانجو. اسرائیل خبرداري ورکړی ک ډیپلوماسي او بندیزونه ولت وانیدل چې ایران د اتمی وسلو د ترلاسه کولو لپاره له پرمختګ څخه راوګرځوي. د دغه هیواد پر اتمی تاسیساتو به حمله وکړي. د سربیا حکومت نن له کوسوا سره د اړیکو د عادي کولو لپاره موافقه تایید کړه. دغه موافقه په کوسوا کې میشت اقلیت سربانو ته د کوسوا د شمالي برخو د څارنې او اداري حق ورکوي، خو هغوی باید د کوسوا د مرکزی حکومت خپلواکي په رسمیت وپیژني. نن د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې وویل چې دواړه هیوادونه باید د پرمختګ لپاره ګامونه واخلي.
It's now important that all involved get on with implementing.
دوی اوس دا ډیره مهمه ده چې شکل اړخونه د دغه موافقه د عملی کول لپاره کار وکړي ترڅو د اروپایي اتحادیه په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پرس په حواله د کوسوا پارلمان پرون رای گیری وکړه او دغه موافقه په اکثریت موافق رای تایید کړی ده. د اروپای اتحادیه وایي په سوریه کې د اپوزیسیون وسلوالو جنګیالو ته د مرستې په خاطر غواړي چې پر دې هیواد د تیلو د صادراتو بندیز په قسمي ډول لرې کړي. د جرمني خبری آژانس د اروپایي اتحادیې د رپورټ رسیدلې برخې وایي چې د سوریه د تیلو پر صادراتو او د تیلو په سکتور کې د پانګونې بندیز به لرې شي. او د امریکا د ماساچوست ایالت په باستن او نورو ښارګوټو کې بنن خلک د ورستیو چاودنو د قربانیانو د یاد او درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړي. تیره دوشنبه په باستن کې د ډلهیزې ځغاستې د مسابقې د پای په کرښه کې غبرګې چاودنې وسوې. په چاودنو کې درې تنه ووژل او 180 تنه زخمیان شول. او د روسیې په یوه جنوبي ښار بیلګورود کې پولیس وایي چې یوه وسلوال سړی نن پر خلکو ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې وژلي. تر اوسه د شپږتنو د وژل کېدو خبر تایید شوی او ویل کېږي چې یو تن زخمي دی. وسلوال نن د یوکراین سرحد ته نږدې په دغه ښارګوټي کې د سپورتي وسایلو په یوه دوکان کې پر خلکو ډزې کړې دي. دی ویل کېږي چې وروسته په یوه بی ام ډبلیو موټر کې تښتېدلی او موټر وروسته تش پولیسو ته په لاس ورغلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د هلیکپټرې د عملی او سپرلۍ د ژغورلو هڅې دوام لري. په دې اړه په رپورټ سربیره د لوګر د ولایتي شورا له مشر عبدالولي وکیل سره مرکه هم درته وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به بروکسل ته سفر وکړي او هلته به د امریکا او پاکستان له چارواکو سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه رپورټ لرو. په ننګرهار کې مو د دې ولایت د والي په صد د درېمې ورځې لپاره له روانو مظاهرو هم خبرو. د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې د 1491 کال د مرغومي له میاشتې راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه عریضې وړاندې کړي. دا مسله هم څېړو. دوستانو که وخت پاتې و نور رپورټونه به هم درته وړاندې کوو. پایل په لوګر کې د یو خصوصي شرکت د ورکې شوې هلیکپټرې له برخلیکه کوو ویل کېږي چې د دغه هلیکپټرې د عملی او سپرلۍ د ژغورلو هڅې دوام لري. دا هلیکپټر چې ویل کېږي د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت سره تړلی هلیکپټر دی. د یک شنبه په ماښام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او ټول عمله او سپرلۍ وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمه ییزو قومي مشرانو له لارې هڅې روانې دي چې د دې هلیکپټرې عمله او سپرلۍ بیرته خوشي شي. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
د لوګر سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې له ډیرو هڅو سره سره لا تر اوسه نه دي توانیدلي چې د خراسان د خصوصي شرکت د هلیکاپټرې عمله او سورلۍ له وسلوالو طالبانو څخه وژغوري. د دې ولایت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په ازري ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره اړیکې نیولي تر څو وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ آزاد کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د خوشی کولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري او هیله یې وښوده چې دا کسان روغ رمټ وژغورل شي.
په ادره کې د دغه تیاری د ټولې عملیې د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ یې مرګومي وسته کار شروع کړی دی او خبرې مو روانې کړې دي. امکان دی ولري چې د سپینګیرو متنفجنو علما کرامو او د خامو سرانو په توسط باندې موږ خبرې باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندي مې ده چې خبرې چالان دي. موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت هلیکاپټر د یک شنبه ورځې په ماخام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر په لری پرته او نسبتا ناامنه ولسوالۍ ازره کې استراري ناسته وکړه. راپورونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکان، یو افغان ژباړونکی او دوه پیلوټان چې یوې روسي تابعدی او بلې یا د اوکراین او یا هم د ازبکستان تابعدی موجود و. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دې هلیکاپټرې د سوالۍ د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې. د په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقتی که همشه یک گزارش را
دریافت دیوایی پولیس لکل نچه تیر شپه پا دی اره معلومات تر لاسه کرل سیمیتا ورغلی دا هلیکاپتر پوزین دا هلیکاپتر پوزین نبل که یو خصوصی شه دا هلیکاپتر پوزین نبل که دا هلیکاپټر په وزینه ده بلکې یو خصوصي شرکت پوری اړه لري. دا په کرایانی ولشوي هلیکاپټر ده چې خای د سوداګرۍ او یا هم د ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیږي. وستوالو طالبانو ویلی چې د دې هلیکاپټر عمله او سورلی چې نه تنه امریکایان دی ل دوی سره ده، خو ایصف زواکونو لمخ کې نه ویلی چې دا هلیکاپټر دوی پوری اړه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی چې په دې هلیکاپټر کې اته تنه ترکیه اتباع و. ترکی چارواکو سرګنده کړي چې په دې اړه د افغان چارواکو سره د دوی خبرې اترې روانې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې هلیکاپټر اوس هم د ازری ولسوالۍ په منګل دره کې ناست ده، او کله چې پولیس نوموړي سیمې ته ورغلل نو د وسلوالو طالبانو لخوا پرې ډزې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دې هلیکاپټر عمله او سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته لیږدول شوې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ لازادې رادیو ناوړه ټاکل شوې د ولسمشر کرزی د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره سبا بروکسل ته سفر وکړي. د ولسمشر کرزی وایاندې مل فیضی د دوشنبه په ورځ محدود شمیر خبري اعلانو ته په کابل کې ویل چې په دې خبرو اترو کې به د سولې او ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان د نوو پرمختګونو په اړه خبرې وشي. د څرګنده کړې چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان یو شمیر ملکي او پوځي چارواکي برخه ولري. نسیم شفق په یو بل رپورټ
په بروکسل کې به د ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د سه شنبه په ورځ ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. ایمل فیضی څرګنده کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته تقریبا حدود 19 بار رئیس جمهور کشور سفرهای را انجام داده به پاکستان که
دایوی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. د غراز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي، چې له بد مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمي هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې بعد خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلي فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. دغه راز پر پاکستان دا ترونه هم شته چې په خپل خاوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دي ویجاړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالې او تخریبي حملې ترسره کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی و مو اوریدل چې ولسمشر کرزی به سبا بروکسل ته سفر وکړي او د دې سفر هدف افغان چارواکو دا ښودلې چې هلته به د پاکستان او امریکا ای چارواکو سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. دوی وایي چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه به هم خبرې اترې په دې درې اړخیزه غونډه کې شامل وي. د کورنیو چارو وزارت له اصاف نه غوښتي چې له پاکستان سره په پولي د راولاړې شوې ستونزې په هواري کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان لخوا د درول شوې دروازې د لرې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. له اصاف څخه هم غوښتي دي په دې مسله کې مداخله وکړي. د دې وزارت وین په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستنې دې له دې هېواد سره په دې هکله همکاري وکړي. صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ د اصاف او د ناټو د ملکي استازي له ویاندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
مونږ هیله من یو چې ایساف په درې اړخیزه چوکاټ کې مرسته وکړي. زموږ غوښتنې خپله او د هغه نفوس له امله چې ناټو یې په پاکستاني پوځیانو لري، ځکه دوی همغږي کار هم کړی. زموږ غوښتنې هغوی ته ورسوي، دغه زموږ غوښتنه ده. البته مونږ هم خپلو فشارونو ته ادامه ورکوو. مونږ ته د ډیورنډ کرښې هغه خوا د تاسیساتو جوړول د منلو وړ نه دي. دغه د افغان حکومت دریځ دی.
ښاغلي صدیقي زیاته کړه، هغه دیوالونه چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستانیو ځواکونو لخوا د درول شوې دروازې تر څنګ جوړ شوي، تر اوسه له منځه نه دي وړل سوي، بلکې یوازې د دروازې دړې یا پلې لرې شوي دي. د هغو ژمنو پر اساس چې پاکستاني پوځیانو د افغانستان د دفاع وزارت له پلاوي سره کړې وې، ټاکل شوې وه چې نوې جوړه شوې دروازه د تېرې سې شنبې په ورځ لرې شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې له ایساف څخه دغه غوښتنه مطرح کوي چې د راپورونو پر اساس پاکستان په 1902 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ خپلې اته امنیتي پوستې له خپلو پخوانیو ځایونو څخه ډیورنډ کرښې ته نږدې کړې دي. د ایساف ویان جنرال ګونتر کیټس وویل د اوس لپاره دغه مسله نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو هغه زیاته کړه په پوله کې د وضعیت د ښه والي لپاره له افغان او پاکستاني لوري سره خبرې دوام لري.
موږ یادو خبرو ته په مختلفو برخو کې تر هغه ادامه ورکوو چې ثمر ته ورسیږي. دا خبرې به په درې اړخیزو او دوه اړخیزو ناستو کې مخته ولاړې شي او د افکارو تبادله به رامنځته شي. په دې مسلې به زیات تمرکز وشي چې وضعیت څه ډول ښه والی پیدا کولی شي. موږ هم درک کولی شو چې دغه د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سرحدي سیمې لپاره یو سوله ییز حل لاره ولټوي.
افغان چارواکي په داسې حال کې په پوله کې د پاکستان لخوا د دروازې د نه لرې کولو له امله شکایت کوي چې تر دې پخوا هم پاکستان د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. که څه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې دا مسله به په جدي ډول تعقیب کړي او د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د جوړې شوې دروازې د لرې کولو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي، خو څېړونکي وایي چې دا کار د افغان حکومت له توان څخه پورته دی. لا تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان به له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې پرته په دې برخه کې له کومو نورو لارو څخه کار واخلي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې نن د درېمې ورځې لپاره هم د والي پرضد مظاهره وشوه چې د جلال آباد د اوسیدونکو په خبره مرکزي دولت دې مسلې ته په عادي نظر ګوري، خو د خلکو پر کاروبارونو یې بد اغېز کړی او په ښار کې له خلکو سره د ناامنۍ اندېښنې پیدا کړې. تفصیل له ننګرهاره د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
نن د دوشنبې ورځ هم د جلال آباد ښار د لویو لاریونونو شاهد و چې د نننی لاریون کوونکو شمیر تر زرګونو خلکو رسیده. په ښار کې ګڼه ګوڼه هم راکمه شوي او یو شمیر دوکانونه نیمه خلاص او ځینې په بشپړه توګه بند دي. د ښار په بیلابیلو واټونو کې امنیتي ځواکونه لاس په ماشه ولاړ دي، خو هیچا ته د دې ښار د راتلونکي وضعیت او د لاریونونو برخلیک معلوم نه دی. په همدې خاطر د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي له مرکزي دولته ګیله من دي چې د ننګرهار غم ورسره نشته او یوازې د لاریونونو امنیت ساتي، خو د حق پر وړاندې قضاوت نه کوي. د ښار یو شمیر اوسیدونکو او دوکاندارانو ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی کارونه هم له خنډ سره مخ شوي او پر سوداګریزو، روغتیایي او امنیتي وضعیت یې بد اغیز غورځولی.
د درې ورځې کېږي چې په ننګرهار کې مظاهره شروع شوې ده. زه خپله د دې ښار یو اوسیدونکی یم او دا مظاهره داسې خلکو کې یو ویره غونډه پیدا کړې ده. په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شوې ده او کاروبار خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دا درېمه ورځ زموږ دوکاندارانو راځو دوکانونه خلاص کړو چې مظاهره شي، نو ټول دیر نه دوکانونه بند کړي. خیر مظاهره خو په هر صورت باندې سوله ییزه ده، چې پکې وران کارې پکې نشته ده، خو خلک یریږي ځکه مخکې په مظاهرو کې دغه څو ځله شوي دي، دوکانونه وران شوي، دوکانونه چور شوي دي. او نن درېمه ورځ ده، د مرکز نه نه څه کومک شته ده، نه څوک حیاتان راځي، نه خنه بد. که چېرته په نورو ولایتو کې دغه شی شوي، موږ او تاسو خپله کتلي دي، نورو ولایتو کې معمولي غونډه خبره وي، د مرکز نه خلک ورځي هغه مسله حل کړي.
زما نوم شکیل د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. دغه دوه درې ورځې کېږي چې د مظاهرو دوام کړی دی او ورځ په ورځ باندې دغه دوام او دغه مظاهرې زیاتېږي. او دغه مظاهرو په اساس باندې په دغه بازارونو باندې په دې ښار باندې ډېر تاثیر پرېوته دی. خلک په ډاډه زړه سره دې دوکانداري ته دوام نشي ورکولی او حکومت ورکی یعنی بےغور پاتے تھے ہیچ متغلہ ورکی نہ کہ نئے خط طرف طرح کش کے نئے بد طرف طرح کش کے نو پیوز ساتھ پر دکان بند خلاص کی پتہ بے دکان بند منگ تو غختن حکومت نہ تھا کہ حکومت بدتی کی خام خام مداخلہ مداخلہ ہوگی مداخلہ ہونے کی حکومت پچی شو حکومت دا مانا چی پتہ سے اگر کہ دے مداخلہ ہوگی حاکم ورو بخل شی کنه حاکم باید دغه مخنیوی وشي ولی دغه د ولس او د عوام خلکو منځ کې تفرقه پیدا کیږي دغه خو اقتصاد ته تاوان نسی کی کاروبار ته تاوان نسی کی مریض ته تاوان نسی کی هر څه ته تاوان نسی کی دا یوازې موږ ته نه ده حکومت ته تاوان دی
بل خو د ننګرهار د والی ویان احمد زیاد الرزی ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې له مرکزه یو امنیتي پلاوی راغلی ترڅو د خلکو او د ښار امنیت وساتي. د نوموړي په خبره دغه موضوع دوی له مرکزي دولت سره شریکه کړي خو تر اوسه ورته هیڅ ځواب نه دی راغلی.
د دوی غوښتنې لکه څنګه چې تر دې وړاندې موږ تاسو سره شریکه کړي وه ولایت مقام مرکز ته استولې دي. مرکز د رئیس جمهور په لارښوونه یو امنیتي پلاوی ننګرهار ته راستولی دی څو د وضعیت څارنه او ساتنه وکړي او د تشنجاتو مخنیوی وکړي. همدارنګه د رئیس جمهور په لارښوونه په مرکز کې په اړوند ادارو کې دغه موضوعات تر بحث لاندې نیول شوي دي او ولایت مقام په دې اړه د زیسلام مقاماتو قانوني حکمونو ته یا حکم ته منتظر دی.
دغه مظاهرې د تیرې شنبې په ورځ د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې پیل شوې چې په لومړۍ ورځ د اعتراض په ډول مظاهره کوونکو د جلال آباد ښار څلور لوی لارې هم تړلې وې خو وروسته د دې په خاطر چې عامو خلکو ته ضرر ونه رسیږي یوازې په جلال آباد ښار کې سوله ییز لاریونونو ته ادامه ورکړه چې نن یې درېیمه ورځ وه. دوی وایي تر هغه چې والي ګل آغا شرزي له خپلې دندې استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته همداسې ادامه ورکړي.
د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې د 1901 نوي کال د مرغومي د میاشتې راهیسې د ملي شورا غړو ورته زرګونه عریضې ورکړي. جنرال مشتبه پتنګ وایي د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه راپدې خوا 2 ځلې ولسي جرګې او 4 ځلې مشرانو جرګې ته وربلل شوی. په دې اړه له کابل د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه پر ځای غني چې ویلي دي د ولسی جرګې غړو په تیرو څلورو میاشتو کې ورته 15,200 عریضې وړاندې کړې دي. د ملي امنیت د شورا د تیرې یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر له ملي شورا څخه په شکایت سره ویلي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې شورا غړو ورته تر 15,000 زیاتې عریضې وړاندې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې 2013 او 2014 میلادي کلونه د ملي پولیسو د ستراتیژۍ د جوړولو له پلوه ډیر مهم کلونه دي. خو د ملي شورا د یو شمېر غړو غوښتنې له دغه وزارت څخه نه یوازې مزاحمت بلکې د ملي پولیسو د وادې په لار کې ستر خنډ دی.
مثالونه یې وایم د ټکسي له امره له سرتیرو نیولې تر ساتنمان جنایي مدیر د حوزې تر امره او امنی قمندانۍ په بیلابیلو بسونو کې غیر قانوني تعینات او نور واقعا د یو ستونزه ده. د کورنۍ چارو وزیر د یو مسؤل شخص او خلکو ته د ځواب ورکوونکي په توګه د اکثره خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره باید د پولیسو د لس کلن ستراتیژۍ له طرحې سره یو ځای دغه مسله د امنیت شورا کې طرحه کړې وه.
جنرال مجتبی پتنګ هم څرګنده کړې وه چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2 ځله ولسي جرګې او 14 ځله د مشرانو جرګې غونډو ته غوښتل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې دغه مسله د ملي شورا د ځینو غړو لخوا مزاحمت او بې مورده غوښتنې بلل شوي دي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو سره په مرکه کې وزارتونو ته مراجعه د وکیلانو قانوني حقوګانې او ویل چې له 2014 کال نه وروسته د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنې دوی دې ته اړ باسي چې د امنیتي ادارو چارواکي ملي شورا ته ور وغواړي.
لا استجواب او نورو لارو پرته چارواکو ته لاسرسی ستونزمن کار دی. له بل پلوه یو زیات شمېر مراجعین چې د کورنۍ چارو وزارت ته ځي له محترم وزیر او مرستیالانو سره کم د لیدنې وخت ورته پیدا کیږي. که چیرې وزیر صاحب دغه ادعا کوي چې زیات شمېر عریضې ورته رسېدلې، شاید په دې شمېر کې درستې هم وي. ولې داسې ښکاره کوي چې په هېواد کې څومره امنیتي ستونزې موجودې دي او همدا ډول څومره په مشکل سره خلک لوړ پوړي چارواکو ته لاسرسی پیدا کوي.
دا لومړی ځل دی چې د حکومت د کابینې وزیر د ملي شورا د غړو په اړه داسې څرګندونې کوي. خو په خاطر دې هم ویل کېده چې ډېری وکیلان د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او نورو شخصي کارونو لپاره پر وزیرانو ډېر فشار اچوي. ښاغلي سلجوقي دا هم وویل چې که کوم وکیل حکومتي چارواکو ته د شخصي غوښتنو په اړه عریضه وړاندې کوي نو حکومتي مقامات یې د ردولو حق لري. بل لور ته په ولسي جرګې کې پخوانی وکیل او د مدني ټولنې غړی میر احمد جوینده په دې باور دی چې د وکیلانو له لورې د راز غوښتنې د فساد سبب ګرځي. د ویل کچیر وزیران په دې اړه اسناد او شواهد ولري نو باید جمهوری ریاست ملي شورا او رسنیو ته وړاندې کړي.
دا متزل سره درخواست کوم چې وکړم د خو وزیر داخله ته ورخص دي دي اهداف څه شي دي کوم لا قانون لپاره دی دغه وړاندې کړو د وزیر داخله ته اګه دا د شخصي وي او خپل د خلکو د مخرب لپاره وي د ځان لپاره ځینې قوانین او ځینې امتیازونه د ټول د فساد لري د دې لپاره دا ضروري شي چې د وزیر صاحب هم د وزیر کې داخله غونډې ټول هغه ارقام اسناد او شواهد چې لري هغه ته باید ورکړي.
ویل شوي چې هر وزارت دونه یوه ورځ له وکیلانو سره خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده. سربیره پر دې څو موده د مخه د یو شمېر وزیرانو تر استیزا وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې یو شمېر وکیلانو له وزیرانو د بډې په اخیستلو سره هغوی ته د اعتماد رایه ورکړې وه. وروسته تر هغې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم په دې مسله کې د اتیا وکیلانو لاس لرل تایید کړل خو تر دې دمه یې د هغوی نومونه نه دي افشا کړي.
دوستان ته زموږ غلازه د ایراډیو نوري په پام کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د قزاقستان په المتی ښار کې د اسیا د زړه په نوم نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران او د سیمې او د نړۍ د څو هیوادونو استازي ګډون کوي. احمد تکلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قزاقستان په المتی ښار کې د اپریل په 26مه د اسیا د زړه په نوم کانفرنس د استانبول د پروسې او برخه ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د دریمه غونډه ده. خو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه لغونډو پرته د استانبول په پروسه کې د شاملو هیوادونو جګپړو چارواکو څلور نورې غونډې هم جوړې کړې چې پنځمه به د اپریل په 25مه نیټه د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې یو ورځ مخکې په المتی کې وي. په پام کې ده چې د المتی په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د اسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. موسازی د غونډې د اهدافو په اړه وویل:
د استانبول پروسه یو سیاسي پروسه ده او تر ټولو لوی هدف دا ده چې موږ څنګه کولای شو د اسیا زړه په سیمه کې چې افغانستان دغه په مرکز کې پروت ده د هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ټینګه کړو او څنګه وکولای شو چې عملی همکاري د هیوادونو ترمنځ ترویج کړو. همدا دلیل د چې موږ په دې پروسه کې مو د لومړي ځل لپاره د اعتماد جوړولو مشخص تدابیر شامل کړی دي.
د موسازی په وینا د اعتماد جوړونې په دې هڅو کې د افغانستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو په مشرۍ د تروریزم ضد مبارزې، د هند په مشرۍ د تجارتي فرصتونو او پانګونې، د ایران په مشرۍ د زده کړې او د روسیې او آذربایجان په مشرۍ له مخدره موادو سره د مبارزې او همدارز نور تدابیر شامل دي. د استانبول پروسه نږدې 13 میاشتې مخکې په سیمه کې د امنیتي او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په مقصد پایل شو. افغان چارواکی وایي چې د استانبول پروسه د سیمه ایزو همکاریو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. په غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام جی برنز او د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی ډیوډ پیرس هم ګډون وکړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی برنز به د الماتی د غونډې په جریان کې د افغان او قزاق چارواکو په ګډون د څو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې او خبرې وکړي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د دفاع وزیر یو ځل بیا له اسرائیل سره خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. ویلي دي چې له خپل دی نږدې متحد سره به مرسته وکړي چې په منځني ختیځ کې له پوځي پلوا برلاسه واوسي. نوري اسنوري په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې د اوباما اداره په منځني ختیځ کې د هیواد پوځي وړتیا او د ساتلو او پراختیا په برخه کې ژمنه ده. هیګل دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هیګل وايي متحده ایالات اسرائیل ته اجازه ورکوي چې د امریکایي مزایلو او د جنگي الوتکو لپاره د رادار او د پرمختللي سیستمونو په ګډون نوې مختلفې وسلې وپیری. د امریکا دفاع وزیر له اسرائیل سره د میلیونو ډالرو وسلو پلورلو په اړه وویل چې دا معاملې به د دوی له نږدې متحد سره مرسته وکړي چې خپل پوزي برلاسي وساتي او ایران ته پیغام ورکړي چې د هیوا ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې تولید کړي. هیګل د غراز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات دا مسله اسرائیل ته پریږدي چې د اټومي وسلو له تولید څخه د ایران د راګرځولو لپاره څه وخت پر د هیوا د حمله په اړه پریکړه وکړي. هیګل اسرائیل ته په سفر کې چې د دفاع د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو سیمه ته د هغه لومړنی سفر دی، پر اسرائیلو د وسلو پلورلو معامله نهایي کړه. په دغه معامله کې چې نوموړي نن په تلابیب کې له خپل اسرائیلي سیال موشي یالون سره نهایي کړه، الوتکې د جت جنگي الوتکو پر مختلي رادار او هوایي مدافع ضد توغندي شامل دي. د امریکا متحده ایالات وایي دغه پوځي تجهیزات او وسایل به د لرې واټن حملو په ترسره کولو کې د اسرائیل وړتیا زیاته کړي. هیګل ویل که څه هم پر ایران د پوځي حملې انتخاب تر اوسه د میز پر سر دی، خو دا به وروسته له هغې چې ډیپلوماسي او بندیزونه نتیجه ورنه کړي وروستی انتخاب وي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو، خو د نن ورځې لپاره